د ماسپښین دوی په چشپی ته ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې مو زحمت شي برکور بیم په تخنیکی برخه کې امانه میرزا را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې خبري شي، تر خبرونو وروسته تاسو د افغانستان د ولسمشر او د ناتو د سرمنشي د ټلیفوني مکالمې له جزئیاتو خبرو چې د افغانستان پر امنیت او په دغه هیواد کې د ناتو پر ماموریت شخیدل دي. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. د ناتو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ویلي چې د ناتو نور غړي به هم له ده سره تر سلا مشورو وروسته په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د حضور د دوام ژمنه وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال چې د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ ته تللی وایي وسلوال طالبان د ترکمنستان پر لور تښتیدلي او متحدو ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې پر پوځي عملیاتو سخت انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د ناتو غړي هیوادونه بلده سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د دوام ژمنه وکړي. وروسته لدې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو خبر ورکړ، جرمني او ترکیه وویل چې د دوی سرتیري به هم د غوڅ ملاتړ په نوم د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پاتې شي. ارک په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه وویل د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تیره شپه له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د ناتو د غړو هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړ. د بیان لمخه ولسمشر غنی د ناتو عمومي منشي ته وویل چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو او په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخو کې د ناتو مرستې مهمې دي. د ارګ بیان زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی او د ناتو عمومي منشي موافقه وکړه چې د افغانستان یو جګپوړی پلاوی په امنیتي او دفاعي برخو کې د افغانستان د دولت د پرمختیايي او اصلاحي پروګرامونو د تشریح لپاره ډیر ژر په بروکسل کې د ناتو مرکز ته سفر وکړي. دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د لسګونو وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې اتیا تنه وسلوال وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت په بیان کې د ملي اردو د ډیر لسو سرتیرو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی. دفاع وزارت وایي چې یوازې 15 تنه وسلوال مخالفین د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې وژل شوي. په بیان کې هم دراز له وسلوالو مخالفینو څخه د وسلو او مهماتو د ترلاسه کېدو یادونه هم شوي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ ته تللی وایي وسلوال طالبان د ترکمنستان پر لور تښتیدلي. ښاغلي دوستم ویلي د خماب پر پوله پرتو سرحدي ځواکونو ته د هغو وسلوالو د مخنیوي سپارښتنه کړې چې د ترکمنستان د پولو خواته په تیښته کې دي. خماب د افغانستان او ترکمنستان پر پوله پرته ولسوالۍ ده. جنرال دوستم له خبریالانو سره په یو ټلیفوني تماس کې د دې عملیاتو په اړه وویل چې د خماب له تصفیه وروسته به غورماچ او بیا کندز ولایتونو ته وبخي. غورماچ ولسوالۍ او کندز ولایت ته ولاړ شي. د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لواله لپاره د 40 میلیون ډالرو په ارزښت تاسیسات جوړیږي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د بدخشان لپاره چې نوی لوا منځور شوی ده، مرکز په بهارک قلاته کې دی او چیرته چې ضرورت وي د دې لوا ټولۍ کنډکونه مختلفو خواو ته کېږي.
د بیدار په وینا د دې لوا لګښت جرمني ورکوي. بیدار زیاته کړه چې ورم ورځ په مزار شریف کې د جرمني ځواکونو د قاتم الله تر د ماموریت مسؤل لیو پلاوی سره بدخشان ته تللی وو څو د ژمي لپاره یو موقتی ځای د لوا د سرتیرو لپاره خوښ کړي. دغه په وینا په دغو تاسیساتو کې د سرتیرو دایمي استوګنځایونه او نورې اسانتیاوي په پام کې نیول شوي. د لوا په شاهین 209 قلوردو پورې اړه لري چې مرکز په مزار شریف کې دی. روسیا غواړي له ایران سره د پراختیايي پروژو لپاره 15 میلیارډ ډالر ځانګړي کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون په تهران کې د ایران د مخابراتو له وزیر سره تر کتنې وروسته هیله څرګنده کړه چې د 15 میلیارډ ډالر په ارزښت د دې پروګرام عملی کار به ډیر ژر پیل شي. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی له الکساندر نوواک سره تر لیدو وروسته وویل روسان غواړي چې دا پیسې په ایران کې د زیربنای پروژو پر رغونه ولګول شي. الکساندر نوواک د لکتر لګ 500 سترو روسی شرکتونو له مشرانو سره تهران ته تللی و چې په دې هیواد کې پنګونه ته تیاری څرګنده کړې ده. د روسیې د وزیر پرون په تهران کې وویل چې د دواړو هیوادونو د تجارت اندازه 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې کافي نه ده او باید په کال کې 10 میلیارد ډالرو ته لوړ شي. د روسیې چارواکي وویل چې ایران یې تر ټولو مهم اقتصادي او تجارتي شریک دی. ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد غواړي چې له پاکستان سره اړیکې پراخ کړي. اوباما دا خبره پرون په سپینه مړی کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې وکړه او زیاته یې کړه چې امریکا او پاکستان ژورې اړیکې لري چې یوازې په امنیتي مسایلو پورې نه محدودېږي. سرګند خبره ده چې متحد ایالات او پاکستان له ډیر پخوا نږدې اړیکې سره لري او نه یوازې په امنیتي برخه بلکې په اقتصادي، ساينسي او تعلیمي برخو کې ګډ کار کوي او سره همکار دي. موږ به د دې کتنې څخه د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا د یو فرصت په توګه کار واخلو. چارواکي وایي چې د دواړو مشرانو د خبرو په اجنډا کې له پاکستان سره د امریکا مالی مرستې او د افغانستان د سولې لپاره ځندیدلې خبرې شامل دي. نواز شریف یو اونۍ وروسته له هغه واشنگتن ته سفر کوي چې ولسمشر اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پروګرام وځنډاو. امریکا له پاکستانه غواړي چې په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې مهم رول ولوبوي. اوباما همدارس د سیمه هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې د القاعده شبکې او نورو ډلو تروریستانو ته پناه ورنکړي. متحدو ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې پر پوځي عملیاتو سخت انتقاد وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دا حمله داعش ډله پیاوړې کوي. ګڼ شمیر ملکی کسان پکې وژل کیږي، زرګونه کسان یې بې کوره او ښوونځي یې ویجاړ کړي دي. میرمن پاور وویل لکه له رئیس چې روسیې پوځي عملیات پیل کړي، د سوریه نقشه د اسلامي دولت یا داعش په ګټه بدله شوې. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې ولسمشر بشار اسد ورته ویلي په هغه صورت کې له وسلوالو مخالفو ډلو سره خبرو ته تیار دی چې هغوی هم خبرو او د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگ ته ژمن وي. پوتین دا څرګندونې پرون یو ورځ وروسته له هغه وکړې چې بشار اسد له روسیې مشرانو سره د خبرو لپاره ناببره مسکو ته ولاړ. پوتین د تور سمندرګي پر غاړه د سوچي په تفریحي ښار کې یو غونډې ته وویل د اوسط د سوریې د نږدې 15 کلن کړکیچ د سیاسي حل د اړتیا په اړه خبرې وکړې. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما له پاکستان سره د تعلیم په برخه کې د 100 میلیون ډالرو او په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم لپاره د 200,000 اضافي ډالرو مرسته پرون اعلان کړه. میرمن اوباما وویل چې دا پیسې به د څو ښوونځیو پر رغونه او د سلګونو نورو پر ترمیم ولګول شي او همدارس له پاکستاني نجونو سره نجونو ته د بورسونو د لګښتونو لپاره به ځانګړي شي. میرمن اوباما دا ژمنه د پاکستان له لومړۍ میرمنې کلثوم نواز شریف سره چې له صدر اعظم نواز شریف سره د امریکا په سفر کې ملګرې ده د کتنې پر مهال وکړي. او وروستی خبر د فرانسې جنوبي ښار بوردو ته نږدې د یو مسافر وړونکو بس او یوې لارې د ټکر په پیښه کې 240 کسان مړه شوي. چارواکي وایي په دې پیښه کې 15 نور کسان برسیرن ټپیان شوي. عیني شاهدان وایي چې د بس او لارې پر لویه لاره له ټکر سره سم اور واخیست. د راپورونو له مخې د بس ټولې 55 سپرلې وچې د فرانسې په جنوب کې لاندې ښار ته روان وو او مسافر اکثر زړه خلکو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیم ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د ناتو سرمنشي وایي د ولسمشر باراک اوباما پریکړه چې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته هم په زرګونو پوځیان ساتي ناتو هڅولې ده چې له دغه هیواد سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم له افغان طالبانو وغوښتل چې له کابل سره د سولې خبرې مخته یوسي. دا وړاندیز د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته څومره هیله پیدا کولی شي د سیاسي چارو لوی وسیړونکو به یې ووري.
یو امید ده لیکن پاره کچې چې افغانان ورته امید لري انتظار دي ورته یا افغانستان دولت او حکومت فکر نه کوم.
روانه اونې د سوری ولسمشر ماسکاو ته ولاړ. له 2014 کال راهیسی دا لومړی ځل دی چې بشار الاسد بهر ته ځي. دا موضوع مو هم څېړلې ده او دا ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. د ناتو سرمنشي او افغان ولسمشر د افغانستان د امنیتي وضعیت او لدی هواد سره د ناتو تړون د همکاریو د دوام په اړه خبري وکړه. د ینس ستولتنبرګ او اشرف غنی د ټلیفوني مکالمې جزئیات د رضوان مراد پور راپور کړي.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د سختو حالاتو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو زړورتیا او توانمندي ستایلې ده. خغلی ستولتنبرګ تیر ورځ له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړې او له دې هیواد سره د ناتو تړون د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د ناتو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې ینس ستولتنبرګ له ولسمشر غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي سرتیرو د ساتلو په اړه د ولسمشر بارک اوباما پریکړه هم ستایلې ده. د ناتو عمومي منشي ویلي د متحده ایالاتو د ولسمشر دا پریکړه ناتو تړون ته لاره پرانیزي چې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د ناتو سرمنشي او د افغانستان ولسمشر په دې هیواد کې د قاطع ملاتړ د ماموریت پر څرنګوالي هم خبرې کړې دي. په کندز ولایت کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو هوایي برید ته په اشاره سره د ناتو سرمنشي ویلي د په دې پېښه سخت خواشینه ده او د قربانیانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼي. د ناتو اعلامیه وایي ینس ستولتنبرګ د دې پېښې په اړه د بې پرې او شفافو پلټونو د ترسره کېدو ملاتړ کوي او ټینګار یې کړی دی چې په راتلونکي کې باید د دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیول شي. د ناتو سرمنشي په داسې وخت کې له افغانستان سره د دې تړون د همکاریو پر دوام ټینګار کوي چې د امریکا ولسمشر د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو د ساتلو پریکړه کړې ده. دا ولسمشر بارک اوباما د اعلان لمخې اوسنی 9800 سرتیری به د 2018 کال تر پایه او 15500 به بیا د 2018 کال تر ختمه پورې په افغانستان کې ځای پر ځای وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره شمنه وکړه چې ناتو به هم د امریکا په پله ممکن پل کشتي او په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت امکان لري چې تمدید کړي. په روانه خبرونه کې به وړاندې د امریکا د ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د خبرو اترو جزئیات تر سره شریک کړو او دا به هم باوري چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وي له امنیتي ارګانونو سره سلا مشورې کوي څو په پوځي او امنیتي چارو کې د سیمه ییزو ادارو یعنی د والیانو واک زیات کړي. آیا والیان کولی شي چې په امنیتي برخه کې مرستې وکړي؟ دا موضوع مو د سیاسي چارو لوی وسیړونکو سره شریک کړي.
اوس قومندان امنیت دا په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والی مرستيال دي. مثلا که یو فرقه هلته موجود دي د فرقې قومندان دا په حقیقت کې د والی مرستيال دي.
د پوځي چارو د کارپو جنرال باری آرس دغه څرګندونې په تفصیل وړاندې د سجرډو پر روانه خبرونه کې اوریدل شي.
ازادي رادیو لوونه تروو
اسادی رادیو د ورځې لخوا له وتر وخ پرونی لري او د ماشام له د سهار تر وبو جو پوري بیا په منځنۍ سپه دولش پښنوي آشنا رادیو اوریدل شي. د پاکستان سره اعظم نواز شریف په دې هیواد کې د افغان دولت او طالبانو ترمن د سولې د مذاکراتو لمړی پړاو کامیاب بللی او تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د خبر په خبرولو نیوکه کړې ده. شاغلی شریف وویل دوی دا پروسه تر ډیرو هلو ځلو وروسته پیل کړې وه او ټینګار کوي که چیرې دې بهیر دوام موندلی وای نو یوې نتیجې ته به رسېدلې وه. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د شاغلی شریف تاریخ خبري غونډې په اړه زموږ همکار زبی شفق له پاکستان راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وای په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په درشل کې د ملا عمر د مړینې راپور نه خپرېدل د دې لامل شول چې د دواړو افغان خواو ترمنځ مذاکرات وځنډوي. نوموړی همدارا زیاتوي پاکستان او امریکا په دې سلا شوي چې دواړه خواوې به د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره ګډې هڅې کوي سو په افغانستان او سیمه کې تلپاتې سوله راشي. صدر اعظم شریف دا سرګندونې د جمعې په شپه د امریکا د واشنگټن ښار په سپینه ماڼۍ کې د دې هیواد د ولسمشر بارک اوباما سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم دا سرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې د امریکا ولسمشر اوباما او صدر اعظم شریف تر لیدنې وروسته د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو له وسلوالو طالبانو غوښتل چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلی شریف همداراز خبري غونډې ته وویل پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او ټینګار کوي چې خپله خاوره به د هیڅ یو پر ضد کارېدو ته پرېنږدي خو د دې تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو هم د ورته اقدام هیله لري. صدر اعظم شریف په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات یو ناشونې کار وباله او ویل دوی دا پروسه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه پیل کړه او افغان طالبان یې په ډېرو خوارو زارو خبرو ته حاضر کړل. شریف د مذاکراتو لومړی پړاو کامیاب وباله، خو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې راپورونو په خپرېدا نیوکه وکړه. وی وایي
چند دنوں کے بعد جبکہ دوسری راؤنڈ جو تھی وہ دو دن باقی رہ گئے تھے،
تر لومړی پړاو سورج ورستہ چې دویم پړاو ته یوازې دوه ورځې پاتې وې، نو ناڅاپه دا خبر خپور شو چې ملا عمر مړ شوی دی. تر اوسه موږ په دې نه یو پوهېدلې چې چاته څه اړتیا وه او د دې تر شا کوم هدفونه وو چې د دویم دور تر مذاکراتو یوازې دوه ورځې مخکې دا خبر خپور کړي، چې په نتیجه کې د سولې پروسه چې موږ تر ډېرو هڅو وروسته پیل کړې وه په ټپه ودرېده. که چیرې دا لړۍ روانه وای، نو زه باور لرم چې یوې نتیجې ته به رسېدلې وه. دې کې شک نشته چې دا پروسه اوس ځنډېدلې ده او دا لړۍ بیرته پیلول به وخت اخلي، خو موږ به یوه بله هڅه هم وکړو. او له ولسمشر اوباما سره په لیدنه کې په دې سلا شو چې پاکستان، امریکا او افغانستان به په ګډه د دې پروسې د پیلولو لپاره له یو بل سره مرسته کوي. ښاغلی شریف همداراست د سیمې سوله او ثبات د افغانستان په سولې پورې وتاړه. وی وایي پاکستان او امریکا به د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې کوي، ځکه چې د سیمې ثبات په سوله ییز او باثبات افغانستان پورې تړلی. تر دې مخکې د صدر اعظم شریف او ولسمشر اوباما تر لیدنې وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل شوي وو چې ښاغلی شریف اوباما ته ډاډ ورکړی چې پر خپله خاوره به د ټولو تروریستي ډلو پر ضد جدي اقدامات کوي او په سیمه کې به د داعش وسله والې ډلې د مخنیوي لپاره ګډه همکاري کوي. د پاکستان صدر اعظم دغه راست خبری غونډې ته وویل چې د امریکا له ولسمشر سره یې په دوه اړخیزو اړیکو، د سوداګرۍ په پراختیا او نورو سربیره په پاکستان کې د هند لاسوهنې او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه پوله پکړ کې هم خبرې وکړې. نواز شریف تر هغې وروسته واشنگټن ته سفر وکړ چې د متحده ایالاتو ولسمشر په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونو ته په کتو له دې هېواده د خپلو پوځیانو د ایستلو پروګرام وځانډه. دا یادونه ورده چې سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان په افغان طالبانو کې ډېر نفوذ لري او کولی شي چې هغوی مذاکراتو ته راولي. نو امریکا ته د صدر اعظم شریف سفر مهم دی او ښایي په نږدې راتلونکي کې بس نتیجه ورکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یوه ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د ښاغلیو اوباما او شریف د خبرو او له طالبانو څخه د سولې خبرو ته د هغوی د غوښتنې په اړه عصمت څاروان د سیاسي چارو له افغان کارپو عبدالکریم حقانی سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلی چې له طالبانو څخه د امریکا او پاکستان د مشرانو غوښتنه به څه اغېز ولري.
زه فکر کوم خاص تاثیر به ونه لري، ځکه چې په تیرو کې هم په وار وار دغسې اعلامیې خپرې شوي دي او بیا ورباندې عمل نه ده سوی. تر شا د دغو اعلامیو تر شا نور اهداف وو، او دا ځل هم زه فکر کوم چې یو امید ده، لیکن په هغه کچه چې افغانان ورته امید لري، انتظار دی ورته، یا د افغانستان دولت او حکومت، فکر نه کوم او د باور وړ هم نه ده.
لیکن که تاسو فکر کړی وي اقانیار صاحب، مخکې ځل چې د جولای په اوومه نیټه د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ رسمي خبرې وکړې، هغه ځل هم د پاکستان غوښتنه وه، د پاکستان هڅو نتیجه ورکړې وه.
بله بله، دا خبره درسته ده او تر ډېره پورې افغانانو هم د خوشبیني درلوده او یو حرکت هم ولا حرکت ودرېده. د دې په څنګ کې په شمال کې د افغانستان په نورو ولایتو کې جګړو زور واخیستی، نو له یوې خوا پاکستان د سولې د منځګړتوب تلاش کوي او له بلې خوا هغه اکمالات او لوجستیکي او ځینې نور تخنیکي امکانات چې د مخالفینو په اختیار کې ورکول کېږي، دا سړی ته سوال را پیدا کوي چې دا څنګه کېدای شي چې هم د سړی منځګړی وي او هم د مقابل لوري سره مرسته کوي. نو ځکه زه فکر کوم چې ممکن امریکا تر یوه حده پورې په دې کې رښتینتوب ولري، ولې د پاکستان سیاست هم داسې دی باید معامله وکړي او د دې معاملې تر شا باید خپل یو هدف ولري.
آیا پاکستان دې له امریکا څخه په دې شکل سره د امتیازونو یا د مرستو غوښتونکی دی؟
پاکستان بې د امریکا د مرستو څخه نشي کولی چې په هغه شکل سپی غواړي موجود پاتې شي. یعنی امریکایي هیواد له لوی سره دی افغانستان د پاکستان لپاره یو یواکش یو شهرداری. پاکستان خپل ستونزې لري او تر دې ورخواته له هند سره مشکلات لري او په تېره بیا په افغانستان کې ډېر اوږد لاس لري. د همدغو مصارفو د پوره کولو لپاره دوی بیا کوشش کوي چې له اوباما څخه پیسې ترلاسه کړي او تر څو هغه ته قناعت ورکړي چې دا ځل پاکستان رښتینی ده او وبه کولی شي د دوی په مرسته امریکایان په افغانستان کې سوله رامنځته کړي، تر څو دا جګړه پای ومومي او د امریکایانو فزیکي او اقتصادي مصارف پایته ورسي. یعنی په جګړو کې عسکر ونه وزل شي او هغه مصارف په افغانستان کې په جګړه باندې کې یو وی مخه ونیول شي
مخکې له مخکې ویل شي چې دی اوباما او دی نواز شریف ته خبرو دی جنډا په سر کې به د افغانستان مسله وی، لیکن څه فکر کوي چې افغانستان مسله واقعا په هغه حد کې و؟
زه فکر کوم تر دې ور اخوه ته مسلې وی چې دا یو بهانه بهانه وي د میډیا د لپاره باید یو څه ویل شي. فکر نه کوم چې نواز شریف یوازې د افغانستان د مسلې په خاطر باندې ځان ته دومره زحمت ورکړي چې اوباما سره دی ویني. رکمه چې مخکې یادونه وکړه د افغانستان د پاکستان نورې ستونزې دي چې هغه تیره برخه زیاته برخه اقتصادي ستونزې دي، له بل اړخه هغه ستونزې هغه جنګجالونه چې د افغانستان په شمال کې د طوفاني شوروي اتحاد سرحد ته نږدې پیدا شوي دي او پوتین اندېښمن کړی ده. پوتین عمل کوي تصویر په سوریه کې، نو ممکن پاکستان سره هم دا تشویش وي چې داسې نه شي چې یوارې پوتین تصمیم ونیسي دي چې د پاکستان د وړاندې کرښې ور اخوا بمباری وکړي او که داسې یو حرکت کېږي بیا به نو البته په القاعده او په داعش باندې بیا به د اوباما دریسته وي. زه فکر کوم دوی په دغه حق له ممکن خامخا به یې دا پوښتنه پورته کړې وي چې په هغه وخت کې بیا د دوی دریس به د ګډ دریس به څه وي او په هغه وخت کې اوباما د دې سره څه کومک کولی شي.
عبدالکریم حقانیار د افغانستان ولسمشر د جنوب لویدیځ حوزې له والیانو سره خبرې کړې دي. په یوه خبرتیا پسې به د دې خبرو جزئیات تر سره شریک کړو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان ولسمشر د هرات، فراه، بادغیس او خور له والیانو سره د دغو ولایتونو د امنیتي مسایلو او ځوانانو ته د کار موندنې په اړه خبرې کړې دي. جزئیات له اسمت ساروان اور.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د لویدیځ حوزې له والیانو سره د دغو ولایتونو د امنیت او مقرریو په اړه خبرې وکړې. د ارګ له یوې خبرپاڼې سره سم ولسمشر غنی د هرات، غور، فراه او بادغیس له والیانو او د ظفر قلي اردو له قمندان سره د ویډیو کانفرنس له لارې په لویدیځ زون کې د ثبات او امنیت د ټینګښ پر لارو چارو وشغید. ولسمشر امنیتي وضعیت ته په اشاره سپارښتنه وکړه چې مخکې تر دې چې د دولت وسلوال مخالفان لاس په کار شي باید مخنیوونکي اقدامات وشي. د همداراز وویل دښمن غوښتل چې د سشکال په دوبي کې خپلو ستراتیژیکو هدفونو ته ورسیږي، خو د امنیتي ځواکونو له لوري د دوی هدفونه ناکام شول. د افغانستان او نړیوالې ټولنې د پرلپسې همکاریو ډاډ ورکړ. ویل افغانستان به په امنیتي اقتصادي کنفرانسونو کې چې ټاکل شوې ده په راتلونکي کې په اروپا کې جوړ شي فعال ګډون وکړي او د خپلو بریالیتوبونو او وړتیاو په اړه به خبرې وکړي. ښاغلی غنی له والیانو وغوښتل چې د هیواد د دفاعي ځواکونو لیکو ته د ځوانانو د جلب و جذب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. د سیمه ایزو پولیسو په اړه وویل چې باید تجربه کار او مسلکي کسان د دوی قمندانان وي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې له سیمه ایزو پولیسو زیات شکایت کیږي او حتی ویل کیږي چې د سیمه ایزو پولیسو منفي رول د کندوز ښار د سقوط یو اساسي علت و. ولسمشر ته د هرات والی محمد آصف رحیمی وویل اته نوی ولسوالانه ټاکلی او 3000 نوی پوسټونه آزاد سیالي ته وړاندې کړی دي چې تر اوسه 1500 تنو ورته خوشتنی کړی دي. د فراوالی آصف دنګوبل ځوانان لیوال دي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي. د غور والی سیما جوینده بیا وویل چې د غور خلک له حکومت سره همکاري کوي. میرمن جوینده چیرونه آزادی رادیو ته وویل چې یو شمېر پخوانی قمندانان او زور وکان د مرګ خبرداري ورکوي. د بادغیس والی جمال الدین اساق وویل چې هڅه کوي ځوانانو ته کار پیدا کړي او په دې برخه کې د ستونزو د حل کولو لپاره کابل ته ځي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي له امنیتي ارګانونو سره سلا مشورې کوي څو په پوځي او امنیتي چارو کې د سیمه ایزو ادارو واک زیات کړي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکه ادارې ویاندې منیر یوسف زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار به په سیمه ایزه کچه همغږي رامنځته کړي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې د بیلابیلو دولتي ادارو ترمنځ د همغږي نشتون په افغانستان کې د نامنیو یو ستر لامل بلل کېږي. د دې ستونزې د هواري لپاره حکومت په پام کې لري څو د سیمه ایزو مسؤلانو یا والیانو واک زیات کړي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسف زاده د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف د امنیتي ارګانونو له چارواکو سره مشورتي غونډې پیل کړي دي.
رهبری ارګانای محلی جلساتی را با رهبری ارگانهای امنیتی
دارند. دوایی دا سیمه ایز ارگانونو مشرتابه دا امنیتی ارگانونو لا مسئولانو سر غونډې پیل کړي دي څو پر دې کار وکړي، ځکه د امنیت ټینګښت د سیمه ایزو ادارو اصلي هدف دی. چونکه امنیت نه وي نو د خدمتونو رسول هم ناممکنه ده. په دې خاطر یې کار پیل کړی څو وکړی سي همغږي او صلاحیتونه زیات کړي. میرمن یوسفزاده وویل د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره دا مني چې نه یوازې د امنیت په برخه کې بلکې په ملکي چارو کې هم د والیانو د صلاحیتونو زیاتېدو ته ضرورت شته. له دې مخکې د ځینو والیانو لخوا په وار وار داسې شکایتونه سوي وو چې مرکزي حکومت ورته په پوځي او نورو ملکي چارو کې بشپړ صلاحیتونه نه دي ورکړي او دې مسلې د دوی کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. ولسمشر اشرف غنی هم په وار وار پر دې ټینګار کړی چې سیمه ایزو ادارو ته به د جنګي عملیاتو په برخه کې خپلواکي ورکړل سي څو د امنیتي ستونزو مخنیوی پر وخت وسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د والیانو ټولنه وای په دغه هیواد کې د نامنۍ یو ستر لامل د سیمه ایزو ملکي او پوځي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی دی. د دغې ټولنې رئیس او د کابل پخواني والي عبدالجبار تقوا تر دې یوه ورځ مخکې په یو خبري غونډه کې وویل چې د ستونزې سیمه ایزې ادارې په څو برخو ویشلې دي.
والی اگر یک پلان امنیتی را عملیاتی را امضا میکنه در محل،
شغلې تقوا وای کله چې والی یو عملیاتي پلان لاسلیک کوي، امنیت قومندان تر څو له کورونی چارو وزیر او د لوا قومندان تر څو له دفاع وزارت څخه اجازه ونخلي نه عملی کوي او یو واحد قومنده موجوده نه ده. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې که حکومت په ولایتونو کې ټول مسولیتونه والیانو ته وسپاري نو دا به په سیمو کې د امنیت او نظم پر راوستلو کې او په خپل وخت د چارو په ترسره کېدو کې مرسته وکړي.
د پوځي چارو کارپوهان وایي په سیمه ایزه کچه والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسولیت سپارل به د چارو په نظم کې ګټور تمام شي. لکه څرنګه چې مو په راپور کې واورېدل، د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې له امنیتي مسولانو سره سلا مشورې پیل کړي دي څو والیانو ته په دې برخه کې ډیر واک ورکړل شي. قسیم سلمل د حکومت د دې اقدام د څرنګوالي په اړه د پوځي چارو له کارپو جنرال باري آرس سره مرکه کړي. ښاغلی آرس وایي
وست تاسو ته به بهتره معلومات چې په هر ولایت کې هر ولسوالۍ کې امنیتي هم مختلف ارګانونه شتون لري او برخې هم موجود دي، خو کدا یو مرکزي د واک نقطه ونه لري په خله کې هر څونو ویل سي چې هم هنګ دي، مګر بیا هم هر اداره ځان ته لکه مستقل عمل چې دا د کارو د معطلی سبب کیږي، خاصتا په جګړیزه برخه کې یا په پوځي برخه کې د ډیرو ناخوالو سبب کیږي. همدارنګه په اقتصادي برخه کې د بودیجې په برخه کې، یعنی تر څو چې په ولایت کې د واک او مرکزی نقطه نه تثبیت چې ټول اداره د هغه ځای څخه تنظیم شي، تر هغه وخت پورې هماهنګ
مخکې تاسو د ځینې تخنیکی مشکلاتو یادونه وکړه. دقیقا پر دې مسلې باندې سم خاړو مو پوښتم چې آیا یو والی چې معمولا یو ملکی چارواکی یا مسؤلی دی به وتوانیږي چې جګړه یا پوځي عملیات دغه ټولو تکتیکونو سره ټولو اصولو سره چې لازمه دغه پر مخ ویسي او په سمه توګه رهبری کې فکر کوي، دا وړتیا به په یو والی کې په ملکی چارواکي دا وړتیا موجوده؟
بله بالکل، ساده خبره ده که یو والی واقعا والی وي. تاسو په دنیا کې وویني ریاست جمهوری یا رئیس جمهور مرکزی د واک نقطه ده، ولی هغه یو ملکی سړی دی، اما د مملکت ټول نظامي چارې سنبالیږي. نو خو بیا په هره برخه کې والی خپل لکه مرستیالان اوس قومندان امنیت دی د یو ولایت، دا په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والی مرستیال دی. مثلا که یو فرقه هلته موجود وي د فرقې قومندان، دا په حقیقت کې په یو پوځي برخه کې د والی مرستیال دی. یا نور والی خو تصمیم ګیرنده سیاسي مقام دی چې دا هغه ځای څخه وحدت تامینیږي، یعنی هر ارګان به داسې یو خپلواکه یا په خپل سر عمل نه ترسره کوي چې هغه به بیا د عدم امانګۍ په نتیجه کې خدای نخواسته لکه اوس چې په ځینو ولسوالۍ ولایت کې ناخوالې رامنځته شوي دي چې داسې ناخوالې بیا رامنځته نه شي. دا ډېر پر ځای او ضروري اقدام.
بله، یعنی ستاسو هدف دا دی چې دوی کولی سي د مشاورینو او سلاکارانو په مرسته باندې د جګړه هم
بلې کې عملیات وکړي؟ بله.
ایا ستاسو په نظر، تاسو فکر کوئ چې د یوې ولسوالۍ یا د یوې سیمې د سقوط لامل فقط دا کېدای سي چې مثال یو والی کافي صلاحیتونه ونه لري، کنه نور اساسي عوامل هم په دې برخه کې شامل دي؟
اوس نو افغانستان په یو جګړیزه برخه هم لري چې دا اهمه برخه ده. دا موضوع بیا د دولتي تشکیلاتو د تغییر سبب نه باید وګرځي. دلته چون جګړه تحمل ده، موږ خپل ټولنیز ساختارونه، ځینې اختلافات سیاسي، سیمه ییز، سلیقوي، منطقوي په هر ولایت کې، دا یو جلا برخه ده چې د افغانستان د ستونزو څخه شمیرل کېږي. اما په حکومتي چوکاټ کې کمپلان سیمه ییز ارګانونه کار پر کوي، د دې دپاره چې یو ښه حکومت ولي او یو مقتدر ولایت چې هغه ټول ارګانونه همغږي مخته بوزي، دا ډېر ښه.
جنرال باری آرس والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسولیت سپارل ګټور ګڼي. له همدې سره دوی په جیو ډیر دقیقې شپې لند خبرونه له احمد تکل څخور.
د ناتو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د ناتو غړي هیوادونه به له ده سره تر سلا مشورو وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د دوام ژمنه وکړي. ارک په یو خبر پاڼه کې ووایي چې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تیره شپه له ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرو کې همداراز د ناتو د غړو هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړ. د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اتیا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او د نږدې څلوېښتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت په خپل بیان کې وایي چې د ملي اردو دیارلس سرتیري هم د دې عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ ته تللی وای، وسلوال طالبان د ترکمنستان پر لور تښتېدلي دي. د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لواله لپاره د $40 میلیون په لګښت تاسیسات جوړیږي. ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد غواړي چې له پاکستان سره اړیکې پراخ کړي. چارواکي وایي چې د دواړو مشرانو د تیرې شپې په خبرو کې له پاکستان سره د امریکا د مالی مرستو او د افغانستان د سولې اجنډا شامله وه. متحدو ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې پر پوځي عملیاتو سخت انتقاد وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور وویل داعش دا حمله د داعش ډله پیاوړي کوي، ګڼ شمیر ملکي کسان پکې وژل کیږي، خلک بې کوره کوي او ښوونځي ویجاړوي. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما له پاکستان سره د تعلیم په برخه کې د $100 میلیون او په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم په برخه کې د $200,000 اضافي مرستې پرون اعلان کړه. او د فرانسې جنوبي ښار بوردو ته نږدې د یو مسافر وړونکي بس او یوې لارۍ د ټکر په پیښه کې 240 کسان مړه شوي دي.
دا سجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې سجی رادیو تاسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اس نلولو. خو اوس په د سوریه پاړه یو تحلیلي مطلب را واخلو. د سوریه ولسمشر پتی رو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره روانه اونۍ ماسکاو ته ولاړ او خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره یې وکتل. دا سجی رادیو د خبر مرکزی څنګ په دې اړه راپور چمتو کړی دی چې څه شی د دې باید شوی دی چې اسد او پوتین په ماسکاو کې یو بل سره وګوري. د دې راپور جزئیات له ملالی بشیر څخه.
مسکو ته د سوریه د ولسمشر سفر په داسې حال کې دی چې په سوریه کې د روسیې د بمباریو درې اونۍ پوره کیږي. بشار اسد د دې سفر پر مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. د ازادي راډیو د مرکزی څانګې راپور په دې اړه چې هغه کوم څه دی چې دا سفر چې د سه شنبه په ورځ ترسره سو یې د پام وړ وګرځاوه. روسیا له سپتمبر میاشت راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر مخالفانو هوایي حملې کوي. له دې بمباریو وروسته د سوریې رژیم توانېدلی دی چې د جګړې په میدان کې خپل ځان قوي کړي. حکومت له میاشتو راهیسې په دفاعي حالت کې و، خو په نظامي توګه د اسد ملاتړ په سوریه کې د روسیې د ستراتیژۍ یوازې یوه برخه ده. بله برخه یې په سوریه کې کورنۍ جګړې ته د پای ټکی ایښودو په مقصد د نړیوالو مذاکراتو پیلول دی. کرملین ته د اسد سفر شاید د مسکو د رسمي ډیپلوماټیکو هلو ځلو څرګندونه وکړي. د سوریه د ولسمشر بشار اسد روسیه ته دغه سفر داس څرګندوي چې اسد د یو فعال ولسمشر په توګه پاتې سوی دی. له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې بحران پیل سو، دا یو بهرنی هیواد ته د ولسمشر اسد لومړی سفر دی. په مسکو کې د کارنګي څېړنیز مرکز څېړونکی نیکولای کوژانوف د ازادي راډیو له مرکزی څانګې سره په خبرو کې د اسد د سفر په اړه داسې وایي. د اسد دغه سفر د دمشق لپاره د پام وړ اهمیت لري. د سوریه ولسمشر لیوی اوږدې مودې راهیسې له خپل هیواد وتلی، دا په دې معنی ده چې دی د ثبات د وضعیت په اړه لږ یا ډیر اطمینان لري. په حقیقت کې هیواد یې دا توان لري چې په پلازمینه کې د دله حضور پرته باقی پاتې سي. له بلې خوا دا په دې معنی هم دی چې په سوریه کې د روسیې هوایي حمله هغه اهداف په نقشه کوي چې غواړي په نقشه یې کړي، او یا لږ تر لږه هغه اهداف په نقشه کوي چې د سوریې حکومت پیاوړی کوي. ویل کېږي چې د مسکو بل ګام به د سوریې د ثبات په خاطر د مذاکراتو پیلول وي. شاید د مذاکراتو لپاره هغه فشار اوس لا پیل سوی وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 1 اعلان وکړ چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کریبا له خپلو ترکی او عرب سیالانو سره په ویانا کې د اکتوبر په 3 د سوریې د کړکیچ په اړه وویني. مخکینی نړیوالې هڅې چې د سوریه کړکیچ ته د حل لار را ایستلو په مقصد سوي له پښتنو سره مخامخ سوي چې آیا په سوریه کې د سیاسي تغییر لپاره اسد باید له خپلې دندې لاس واخلي کنه. لویدیځ هیوادونو، ترکیه او عربو هیوادونو ټولو په خوا ټینګار کړی چې اسد باید له خپلې دندې لرې سي. مسکو د دې خبرې مخالفت کوي. اوس پښتنه دا ده چې د نوي مذاکراتو لپاره به بیا هغه غوښتنې راپورته سي. داسې ویل کېږي چې پوټین او اسد د خپلو لیدو پر مهال د سوریه د راتلونکي مشر د رول په اړه خبرې کړې دي. ګڼ شمېر څېړونکي وایي چې پوټین او اسد دواړه باید له خپلو دندو لرې سي ترڅو په سوریه کې نوی حکومت ته لاره پرانیستل سي. نیکولای کوژانوف د ازادي راډیو له مرکزي څانګې سره په خبرو کې وویل د مسکو لپاره په خپل وار سره دا سفر په غیر عادي توګه مهم و، ځکه چې دا خبره ښکاره ده چې د روسیې مشري اوږده ځکه چې دا خبره ښکاره ده چې د روسیې مشري اوږدمهاله نظامي عملیاتو ته نه ده لیواله، خو دې ته لیواله ده چې عملیات خپل آخري پړاو ته ننوځي. او آخري پړاو د سوریه او روسیه د اتحاد په اړه نه دی، بلکې د سوریه د چارواکو او د سیاسي مخالفانو ترمنځ د مذاکراتو پیلېدل دي. له مذاکراتو وروسته شایي یو منځمهاله حکومت رامنځته سي، او دا به په ډیپلوماتیک ډول د جګړې حل موندل وي. خو په هغه صورت کې که بشار اسد له دندې د لرې کېدو تیاری ولري، پوښتنه دا ده چې دا کار څومره ژر ممکن دی. د لویدیځ چارواکو څخه یو شمیر په دې وروستیو کې دا څرګندوي چې د اسد له دندې د لرې کېدو په غوښتنه کې لږ نرمي راوستلی سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې که دا د سوریې د کړکیچ د حل بیه وي، بشار اسد کولای سي د 2 لپاره نور په واک کې پاتې سي. یو شمیر څېړونکي وایي چې یو ډول مهالویش به پوټین او اسد دواړو ته د منلو وړ وي، ځکه چې دوی به اطمینان ولري چې په راتلونکي کې به حکومت د دوی ګټې خوندي ساتي. داسې امکان هم شته چې د حکومت د بدلون پر مهال اسد سوریه پرېږدي او په روسیه کې پناه واخلي. د خلیج د وضعیت د څېړنیز مرکز سلاکار چټ کراسک په دې اړه داسې وایي دا فکر چې اسد بل خپل کورنۍ سره سوریه پرېږدي د مسکو لخوا له هغه راهیسې رامنځته سوی چې د سوریې د ولسمشر پر خلاف پاڅون پیل سو. داسې ویل کېږي چې اسد په روسیه کې پناه اخیستلی سي تر څو خپل ځان او خپله کورنۍ په سیاسي توګه وباس، او همداراز د خپل ځان او د کورنۍ خوندیتوب اطمینان کړي.
of the Syrian president and his wife.
د سوریه یو بل متحد هیواد ایران ویل چې له سوریه سره اړوند د سولې په خبرو کې برخه واخلي، خو مسکو ته لکلونو وروسته د بشار اسد سفر دا څرګندوي چې د سوریه د سولې لار پر مسکو تیریږي نه پر تهران.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سمیع الله حلیمی تندر پر استولې سمس کې لیکلي دي د پټیاله مرکز ګردې څخه تر ډنډ پټان ولسوالي پورې سړک بیرته کڼ کپر شوی دی، باید ورغول شي. سید احمد هاشمی له کندهار لیکي که چیرته موږ غشتلې هوایي ځواک ولرو نو طالبان به مات نشي. انجینر حبیب الله کوچای لیکي د خوست په پوهنتون کې د لابراتوار او کمپیوټر ستونزې شته. حامد سانکزی د لوګر له شای مزار له سیمې لیکلي دي له پاکستانه دا توقع نه لرو چې افغانستان ته به سوله راولي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکلي دي د نواز شریف خبري حقیقت نه لري. عصمت الله افغان له کندهار لیکي له افغان حکومت غواړو چې د هلمند امنیت ته توجه زیاته کړي. او ګڼ نور اسمیسونه د هلمند په اړه باندې راغلي دي. البته اجمل له میدان شار لیکلي دي امریکا او پاکستان باید په طالبانو فشار واچوي چې په افغانستان کې سوله راشي. عبدالقدیر تکین له زابل لیکلي دي د جمهور رئیس غنی د ویډیوي کانفرنس خبري د لویدیځ حوزې له والیانو سره ډېرې مهمې او غوره کار دی. وړاندې د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا له عصمت څاروان څخه.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ساينس پوهان بریالي شوي چې داسې فلز جوړ کړي چې تر فوم یا سفنج سپک دی. دا نوې فلز مایکرو لاتیس نومیشي او د بوینګ هوایي شرکت له لوري جوړ شوی دی. دغه فلز په سلو کې 99.99 هوا تشکیلوي، خو دومره کلک دی چې له هغه څخه د الوتکې د باډۍ په جوړولو کې کار واخیستل شي. بوینګ هوایي شرکت یو فلم خپور کړ. په دغه فلم کې دا فلز شودل کیږي چې په هوا کې د الوتکې په شان حرکت کوي. د بوینګ شرکت د متخصصانو په وینا دا نوې ماده سربیره پر دی چې لږ وزن لري، د انرژي د جذبولو وړتیا هم لري. په دې ډول چې کله دغه فلز څخه په یو کوچنی جوړ شوی پوښ کې خودل شوی هغه د یوې ودانۍ له 15 پوړ څخه کښته وغورځول شي، روغه به پاتې شي. د مایکرو لاتس جوړښت هډوکی ترکیب ته ورته دی. سره لدی چې دا فلز تر هډوکی سپک دی، خو لورته حجروي جوړښت پکې کار اخیستل کیږي. ل دې فلز څخه چې سپکاو کلک دی، د الوتکو د باډۍ او د توغندو په جوړولو کې کار اخیستل کېدای شي. څېړنې ښیي چې د دوو مغزو جوړښت انسان د ګوتو د نشو په شان ورته نه دی. د امریکا د یل پوهنتون څېړونکي وایي چې د دوی څېړنو وښودله چې د مغزو د فعالیت نمونه توپیر لري او د دوه انسانانو ورته مزغه نشي موندل کېدی. د تحقیقاتو چې د عکس اخیستلو له اف ام آر آی شیوي څخه په استفاده شوي وښودل چې د هیڅ انسان د مزغو اجراءات له بل سره ورته والی نه لري. تر دې مخکې محققانو فکر کاوه چې د انسانانو مزغه د هغوی ذکاوت یا کومې ځانګړې ناروغۍ ته له پامه پرته یو شان دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې ونې کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره ځینې تر اورو. څوک لبیکاری ستړي سوي دي، لکه د ارڅخې یو شمېر اوریدونکو د برېښنا د نشټوالي څخه شکایت لري، او د غرس د هلمند نه امنیو په اړه هم تاسو پیغامونه رسیدل دي. د تاسو او د هم تاسو پیغامونه
د واجی په سیمه کې جنگ شروع دی، ډیر شدید جنگ د کندوز شند د ایلمن په سیمه باندې نه کوي. د رئیس جمهور څخه موږ دغه پیغام دی چې دوی د ایلمن سره مرسته کوي، وشتي امنیتي ځواکونه راواسي، که ولایت سکوت وکړي بیا هیڅ په درد نه خوري امنیت. چې د کندوز پر کان کې جنگي بمباري کې سیو عملی لا فوجانو حکومت په خوځي خوشتي اول د سره څخه د خپل توجه دغه ته مدګي ورکړي چې د ایلمن ولایت سکوت ونه کړي.
السلام علیکم، زه د ایمن ولایت بابا جوړ سوالي څخه خبره کوم. زه خپل له سترګو لیدلې حال ته وایم، کوم مشکل چې ودرته کوم جنگونه چې وای هغه ټول ختم دي. وزداګړې کوم مشکل نشته، امنیت دي. کوم مشکلات چې وای امنیت دي ځکه نو تراله کوم مشکلات له منځه یو.
السلام علیکم، زه د کارکونکو ته
نورانی کوم جمعانو اسرائیل در زابل ول خاک افغان جو رسوالی ام صدر په ایران کې ام کارونه نست ساتلې ده ماده خبره ده چې باید دا بچا موږ بچا موږ در بازار کړی باید افغانستان ته کار پیدا کړي موږ ټول افغانان در بازار مسافر یو نو انډوالا نو افغانستان کې څنګه انډوالا نو کوو نو خدای په امان دا خبره باید چې
السلام علیکم زه د دې خبرې کوم ان مخالفین ورونو څخه غواړم چې نور افغانستان کې جګړه بس کړي او نه ډېر کړي د دې د سره کې او نه کړي دي نور الله دې دې ته دې ته چې په وانت کې نور د جګړه بس کړي وخت هم نه شو
بل السلام علیکم زه درېم ته خوش ولایت نه مودې اشرف غنی او بلاس خا دا غوښتنه ده چې په خوش کې د ریا سودا کمشوي دي سودا نشته عبدالله اشوانی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي. په خوست کې کاروبار څه روان کی ډیری خلک غلو ته مخه کړه غلې کوي ډیری خلک طالبان څخه تنشي اخلي ډیری خلک چې افغانستان حکومت لاړه حکومت اوس خدا سي ده د افغانستان امنیت پټانه څه صحیح شي خپل افغانستان ته به تل نه څه ته ورسوي مدا سروانی یا عبدالله خدا وستنه دا چې په خوښ ولایت کې کاروبار نه ساده کاروبار ته ډیر ډیر وستنه وکی په تم ته وځي وستنه هغه دې ټول کارتون کې زموږ د نړۍ سلامونه ورسېږي بس سلام ما ته غم دغه مشره اشرف خان څخه چې دا د میوان نه ولت والی د سر بغل تعلیم شي دی چې اشرف ته تقریبا صرف مشکلات کې چې لارې را باندې باندې کړی دی نه مټره تلای شي نه پرېږدي نه خورا کار دی یو غونی غنوم چې دی ال ته په دوا سره مان په دونو سره په پرادا کې نه په څه دوا سره په څه ورپیل نو موږ د څه د خوښ کوو یی دا چې په جر په دا ماجا شروع کی چې چې په جر او د دا کار دی وکي نو دې ارزنی په تنه دی او ځین په ځای دی نو دا موږ دا یی له دا جار کوشش کی وکي دا نو پروګرام دی واره دا چې هغه نه ستاسو ورسی وسلام پرې تر
الو سلام علیکم زبی ولایت ننګرهار ولایت می تماسی ولایت مور را جان دا ایستو راو طالبانو تو راو ار او سرچراتی مور راو بیا کارو یو بیا کاری غاله یو بیا غاډو دینه لرو دا طالبان 5000 پی دی میاشتي ورکای دا ایش 5000 ورکای تل ور پی ور کولی کو ته ما سپورت کړی تمو غریبان در سپی اتی کوم پروای نه ته مالای تو وک خو بموی او کرایې کی ماته سوی دی تل وریا سو جس وریا سو کرایې قیامت دی وروره جان ولې سر نه پوهه ته یې څل خو نه په خصو کرایې هغه کرایې د لې خو بلیا دی خدای دای مونږ را وروره سوې رئیس چې مو و سلام
عبد الله د هلمند لازم سکرال او سوالې ته هم راځي ته ولې دا روشن کمپنی څخه هم دا غوښتنه ده چې د بم سکرال او سوالې کې انټرنیټ کار نه کوي نو موږ ورته دا باید دی فعال شي و سلام
ما پیغام دا دې زه دل من ولایت د مرجی ولسوالۍ د تاریخ نو د کلی خبره کوم چې موږ وبل ډیره ترخی دي زما دا دی ولړو مقامات ورسیږي چې مشته برمه ده مسیو بس السلام علیکم
السلام علیکم زه سود لا دروازګان ولا د شیدا ساس ولسوالۍ څخه څه څه خبرې کوم ما هیله دا دي چې موږ نه غوړي نه پنیر نه برا هیڅ شی مشته نه ملایويږي موږ لاري باندې دي موږ مټران باندې موږ د حکومت صدا هیله کوو چې موږ ته لارې د خلاص کې موږ ته وړه راوي موږ ته پرمیت راوي موږ کوچنیان وو چې تل دي موږ دا د حکومت صدا هیله کوو کاشرف غنی که اړ وي چې موږ نارا واوري موږ ډیر وږي موږ ډیر خوران مسلمان خلک دي ته چې پر موږ رحم وکړي موږ دا غیله ده السلام علیکم
د ننګرهار ولایت خوګانې دولت صالحي د منطقي ځا الماس جوهر خبرې کوم اساره خني ولې شیرزاد خوګیانی پچیرو اعظم کې بلا چین چفریار اسې په نامه مکتبونه موجود دي شاګردان شته اول سم کې شامل شي د دولت سم سم نه پاریخ شي ولې په کور کې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړيږي شاګردان سویا نه لري تعلیمي کتابونه نه لري درسي کتابونه نه لري تعلیمي قران نه وي بس دوی ورته پورا کوي او په دغه مکتبونو کې پیواز دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي ورته تاوان تمامي دي ځکه په دغه مکتبونو کې د ماین اچولو او نور تخریب کار درسونه ورکول کېږي طالبان دغه د معلم نه 500 افغانۍ هر میاشتې طالبان اخلي په دې ځایونو کې معلمان زیات طالبانو سره جنگ کې مستقیما برخه اخلي. زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي. طالبان چې څوک ونیسي هغوی جزاګانې ورکوي، د وژلو فیصلې پرې کوي، د سر غوڅولو فیصلې پرې کوي. زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید غور وکړي. د مربوطه ولایتونو د معارف لخوا تفتیش کېدی هم نشي. او بله خبره داسې ده چې په دغه اکثر ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي، دوی ډېر ضعیفه بې سواده ملا په نامه باندې سړی وي، ولو که دا تعلیم لري او که نه لري، معلم صفات مقرره وي. او زیات دولسم پاسانې د 40,000 افغانۍ په مقابل کې مقرر دي. که سوانی په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي، دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي هم معلم نه دی. دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم دپاره، د شاګرد دپاره، د خلکو دپاره په درد نه خوري. او اوس هېڅ په هېڅ پیدا خبره په دغه ځایونو کې دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دی. دا ډول کسان معرف کې شته دی چې دوه ځایونو کې معاشونه اخلي او هم محصل دی. د اساسي قانون پر مطابق د مامورینو د قانون له مخې دا نقصه په ټول هېواد کې بعد ټول وخت کې بنده ده چې سړی په دوه ځایونو کې کار وکړي او دوه ځایونو کې معاشونه واخلي. دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معارف وزارت، د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پوره تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم او تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولی، چټل او هر ډول آفات او بلاوې پکې موجودې دي، باید د غور لاندې ونیسي. په درنه
السلام علیکم. ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه فیاطمه مستمن کې دا غوښتن لیول زو چې د عمومي سړک تر څو دې کم تر په تر څو دې دا سړک مو سره لا شو مو دا غوښتن زه هم لرو په هلمند کې چې مو ته یو سم زمينه ده تم صاحب چې دولت ته پات سر مو ځوانان ټول د کار دې په نشو اخته دې ادول سم چې پاره وسی وی دولت کاله فارق شه دا هم په نشو اخته دې نو حکومت ته پات نه نه تم زه تم مسایل سره نو مو د حکومت دا هله روش مو ځوانان ته وو زموږ خلکو ته یو غټه زمینه ورته مسایل رسي چې دغه سلیم ورته خلک ټوله په درسونه او دولت په کارو باندې بوخت دی. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډېرې په ټپه سره بندې دي او موږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام. به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنی قدرت مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانځ اختلاف پرې په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شیدانی چې دا خاص دوی د قدرت راځي چې انسینه باندې شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پرې یو وزیر باندې د دوی چنیری، پرې یو والي د دوی چنیری، نور د پولیا د خدای د دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام. به احترام.
السلام علیکم. زن رحمان نوری د کندهار ولایت د لندن ولسوالۍ سستا سره په تماس کې. دلته د ایسوري د کېږي چې دلته د انسانانو غلاوي شروع شوې دي. حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅه پیل کړي. مهرباني.
بله. السلام علیکم. زه حزب الله قمو د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمسیل ولسوالۍ ته بګت چې په لا په کلي کې نا کلین د ظاهر شاه د وخت نا کلین کې پراته دي او هلته د داغه وطن خانان دي ټول لړکول چارواکي دي بس غیر قانوني سلاوي ورڅخه دي ګرځي. هلته د نا کلین په ځابوي نا کلین سره ظلم کوي چې هلته په هغه ولسوالۍ کې د لړکول چارواکو څخه کوم هیله ده د ځاګر د ولسوالۍ د ولسوال څخه کمانډان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه هیله ده چې د نا کلین ناره واوري او هغه ته شغ نه کوي. دلته د طالبانو په واکه دا خلک یار طالبانو قوت د چارواکو دي په چارواکو کې لوی واک لري. موږ دغه ته ډیر په ځابه د لورکو چارواکو څخه مهاله ده چې موږ او ناکلیون ته ډیر توجه کوي. وسلام.
بله سلام علیکم زه تورګل کوچای خبرې کوم د میدان ولایت دایمداد ولسوالۍ لنډۍ دښتنه د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چارو وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زموږ پر رسیدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړوي نشي کولای چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بلکې مالونه خوندي وساتي نو نه بې دښته نه داسې په غره کې واخیسته نو موږ د لوړپوز چارواکو نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي که برابره نه شي یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس نه سر شي بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي وسلام
السلام علیکم زه شم احمد د زابل ولایت نه خبره کوم د شمال زو ولسوالۍ نه دګرګ اوسېدونکی یم ورور موږ په خپل له اوبو سره ډېر مشکلات لرو باید چې موږ ستاسې غنده حکومت وخورو
خبرز ما نو قدرت الله دی د کاریز د هلمند ولایت نه خبرې کوم زما دا پیغام دی اشرف غنی سوچ دا غا د کاریز مې په کې کې بوت بند کړی دی دا نه اله کړی د کاریز مشران خو بند کړی د سفارانو باندې بند کړی دی او یو خپل راوړي ما دا اشرف غنی سوچ پیغام دی چې دا بوت اله کې وسلام د خدای په امان
السلام علیکم زه وایم چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لس کاله کې خپل خپلوانو ته پته نه لګي تاسو نه مهرباني ده چې دغو بندیانو لیستونه را واخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوانو ته معلومات ورکړي نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان ټول ولسي خلکو او ورکشو عزیزانو سره السلام علیکم زه جاوید شنواری تاسو خپرونه وړاندې کوم
السلام علیکم زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم زه یو انډیکار لرم کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي نو دوی په بېرحمانه ډول وژني او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی ځکه دوی ډلهییز او ځانمرګي بریدونه کوي د حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنا توجه واړم وسلام محمد رحمان زدران د خوست ولایت نه
السلام علیکم زه د هلمند له خلدون ولسوالۍ څخه قاری سیف الاسلام صاحب سره په تماس کې یم د هلمند له خلدون ولسوالۍ چې ډېره زوړېدلې ولسوالۍ ده دا چې ډېره زوړېدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ دا زوړېدلې ولسوالۍ هغه کال دوه او درې کېږي یو نو فعالیت چې جار له خاله کې چې نو کمال جنگ روان دي برتانی وی په ځان اغلی هم دا نو فعالیت نه آرام کړي چې امریکایي سرتیر راغلي دا هم دا نو فعالیت نه آرام کړي چې افغان سرتیر راغلي هم دا نو فعالیت نه آرام کړي چې افغان حکومت هم دا هله دا نو فعالیت دی پاتې چې څه نو زړه پکې نه ملي څه ودی طالبان چې هیڅ توان نه رسول دا نو فعالیت په څه حساب کې ته ته طالبان فلاح دي دا څه په څه د افغان حکومت فلاح دي طالبان مو غواړي دا غسر په مرمۍ لاندې راوړي هم نه راوستل شي نو دا صرف خو نه څه هم دا غول فجر الله چې ډېر دا ډېر زورې د دې ولسوالۍ دا ډېر شهیدان په شتلې دي ډېر ناجد ډېر شهیدان په شتلې دي د خلک تر مینو لاندې چې په ځای کې د څنګهان په ځای کې دا غسر په ځای کې د حلال کړی دي دا ولسوالۍ دی نه چې یا ډېر څه هم دا نه دی پاتې کې وسلام
السلام علیکم زانه تل علی هلمن ولایت دا واشه د ولسوالۍ زړه سره پټه ده دا نو زاج هم راغلی دا نو زاج چې څنګه کار نه کیږي دا واشه د ولسوالۍ سیمه سره څنګه وري وروره دا واستاله موږ په خپل شنه په خیر په یو کور کې پر پلار او تر مور او تر آیا نه نیولې ټوپې پر عبادت کې پسرا کې هم سرګر دی هم مخه خلاص دا څنګه حکومت وروره کې جنې وایي چې اسلام عملیات سره واسي جنې ګیره کوي خو هغه دا څنګه ژوند دی نه دا څنګه حکومت ته وافر جلته باندې ساو حکومت ته یو د ټپو بازار کې د یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لري دلته بالا خو چې کار د ترواسه تیر چې نه سکه یا ویل لا کا یا فسراس ګیره کدا صالح په ما باندې کې د ګرنه مرچان خواران ته باو اصل هاته با منو ما رئیس جمهور دا ته دا پیغام نه دا چې د پدې څنګه تازه یا ساوروره ساکې لري کچېره ساوروره ساکې لري مرکزه خلا یا څومره کوي تر هغه چې په مسلمانانو حال ته وګورئ دا څنګه ژوند دی دا زما پیغام باید تاسو نه شرقي وسلام
وعلیکم سلام محترم اوروره استاسو پیغام او دته خبر کړ خدای دی وکړي چې مسولینو هم اوریدلې وي او د نامنې استنزي ک په هلمند کې دی ک په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلی کې چې وي ژر تر ژره حواري سي دغه سي د نورو استنزو د حواري په هيله د خبرونه پای تر رسوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هيله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټون کې ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ازادي راډیو لوونه تر و